خبری صبحانه رادیو آزادی، برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید، عید مبارک.
ډیر مننه تاسو ستر فروغ د کوچنی اختر اول ورځ دی. تاسو او اوریدونکو ته مبارک وي. اوریدونکو ته سلام د سولیز اختر په هیله. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان حکومت او طالبانو د اختر په دروي ورځو کې اوربند اعلان کړی دی. په دې اړه د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو له عکس العملونو هم خبريږي. د اوربند دغه اعلان په اړه د یو تحلیلګر خبري هم اوریدل سي، خو پیل له خبرونو کېږي. د افغانستان حکومت او وسلولو طالبانو د اختر په دروي ورځو کې د اوربند پریکړه وکړه. ګڼو هیوادونو او سازمانونو د حکومت او طالبانو لخوا د اختر په دروي ورځو کې د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. په هند او بنګلادیش کې طوفانونو مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان حکومت او وسلولو طالبانو د اختر په دروي ورځو کې د اوربند پریکړه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په دروي ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان هرکلی وکړ. ولسمشر تیر شپه په ټویټر کې لیکلي، زه د وسلولو ځواکونو د اعلی سرقومندان په حیث امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکوم چې د دروي ورځو د اوربند په وخت کې د متارکه وکړي او یوازې د حملې په صورت کې د متقابل عمل کوي. وسلولو طالبانو تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي چې د کوچنی اختر په دروي ورځو کې وسلول پر مقابل لوري حمله نه کوي. د طالبانو د دې بیان تر خپرېدو وروسته د افغانستان حکومت له خپل اړخه درې ورځنی اوربند اعلان کړی دی. ګڼو هیوادونو او سازمانونو د حکومت او طالبانو لخوا د اختر په دروي ورځو کې د اوربند اعلان هرکلی وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پر ټویټر لیکلي چې ټولې خواوې باید د سولې لپاره له دې موقع کار واخلي او د افغانانو د ښېګڼې لپاره دې سولې ته چانس ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي، موږ د اوربند اعلان ملاتړ کوو. هغه پر ټویټر لیکلي چې کورونا وایرس روژه د ټولو مسلمانانو لپاره سخته کړې وه، خو د افغانانو لپاره تر نورو ډېره سخته، ځکه به چې په هیواد کې جګړه روانه وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو او حکومت د اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانان حق لري په سوله کې ژوند وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت هم د اختر د درې ورځو په مناسبت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. د افغانستان په ګډون د نړۍ د ګڼو اسلامي هیوادونو خلک نن یکشنبه د کوچني اختر لومړی ورځ لمانځي. د بدسل کې د چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې له 3000 ته رسیدلې دي. د روغتیا وزارت پرون پر خلکو ژغ وکړ چې د اختر په دروي ورځو کې په کورونو کې پاتې سي. د حج او اوقافو وزارت د اختر په ورځو کې خلکو ته جمعتونو ته د تک پاړه ځانګړی اعلان نه دی کړی، خو له خلکو یې غوښتنه کړې چې د اختر په دروي ورځو کې له کورونو نه وځي. په پاکستان کې خلکو ته اجازه ورکول سوی چې جمعتونو ته ولاړ سي، او په ایران کې له مسلمانانو غوښتنه سوی چې تر 30 دقیقو زیات وخت په جمعات کې نه تیروي. په هند او بنګلادیش کې تر 300 زیات وګړي د سخت طوفان د کبله مړه سوي او په میلیونونو وګړي بې کوره سوي دي. چارواکو پرون ویل چې د امفان په نوم د سخت طوفان په بنګلادیش او د هندستان په ختیځو سیمو کې زرګونو کسانو ته مالی زیانونه هم اړولي دي. ویل کېږي چې داسې سخت طوفان په وروستۍ یوه لسیزه کې پر سیمه نه دی راغلی. په بنګلادیش او د هند په ختیځو سیمو کې د برېښنا مزي پرې سوي، د پاکو اوبو کانالونه یې بند کړي او د خلکو کرنیز مځکې او کورونه یې تخریب کړي دي. د هند لویدیز بنګال ایالتي وزیر ممتا بنرجی پرون ویل چې دا یو لوی ملي بحران دی او فدرال حکومت باید مرسته وکړي. ویل کېږي چې تر 1 میلیون زیات کورونه ویجاړ شوي او 15 میلیونه انسانانو ته زیان رسېدلی دی. ویل کېږي په سیمه کې د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت تاوان پیښ شوی دی. د یوې افراطي شي اړخې ډلې 12 غړي په کیف کې د روسیې د یوه لوی پلوي ګوند پر دفتر د حملې په تړاو نیول سوي دي. د اوکراین پولیسو پرون ویل چې د ملي قول اردوګانو شیار خېډلې دغه غړي له امنیتي ځواکونو سره د زور زیاتی له کبله نیول سوي. پولیسو ویلي دغو کسانو له امنیتي ځواکونو سره تر شخړې مخکې د اپوزیسیون د یوه ګوند د ژوند لپاره د پلاتفارم دفتر ته ورشیندونکي بمونه او پټاقي اچولې دي. د دغه ګوند مشري ویکتور میدویچوک کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې کس ګڼل کیږي. او د مسکو یو ژوبڼ پرون د یوې 3 اتیا کلنې تیمسا د مړینې خبر خپور کړ. دغه تیمسا له 1946 میلادي کاله د مسکو په ژوبڼ کې ساتل کېده. د مسکو ژوبن د هغې د مړینې خبر پر انستاګرام خپور کړی. په عمومي ډول امریکایي تمساح په طبیعت کې له 150 تر 500 کلونو ژوند کوي. د مسکو د ژوبڼ تمساح په امریکا کې پیدا شوې وه. هغه په 1943 میلادي کال کې د برلین ژوبڼ ته ورکول شوې او کله چې د دویمې نړیوالې جګړې په وروستیو کلونو کې پر برلین بمبار شوی و، هغه له ژوبڼ تښتېدلې وه. دغه تمساح تر 3 کلونو له درکې وروسته برېټانوي ځواکونو موندلې او د پخواني شوروي اتحاد عسکرو ته یې ورکړې وه. شوروي عسکرو بیا هغه د 1944 میلادي کال په جولای کې د مسکو ژوبڼ ته سپارلې وه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د سهار 8:06 شوې. هم د افغانستان حکومت او هم وسله والو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اوربان اعلان وکړ. یو سیاسي تحلیلګر وایي
طالبان ضرورت لري چې دوی خپل 15,000 زندانیان آزاد شي، او حکومت هم ضرورت لري چې د خپل زندانیان او د آزادیدو تر څنګ سره افغانستان کې بالاخره یو اوربان وشي او زرت زره بین لفظي مذاکرات پیل.
ګڼو سازمانونو او هیوادونو د اوربان د دغه اعلان هرکلی وکړ. افغانان د اختر په ورځو کې غوښتنه لري
چارواکو نه غواړم چې خپل امنیت ونیسي او مونږ ته د مانځه لپاره او د اختر په ورځو لپاره لږ امنیت پکښې ونیسي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوریږي په پاکستان کې د یوې نسکورې سوې الوتکې د معلوماتو د ثبت ډبه یا بلاک باکس پلټونکو ته په لاس ورغلی دی. د خپرونې په دویم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ د افغانستان حکومت د طالبانو په جواب کې د اختر په دریو ورځو کې د اوربان اعلان کړی دی. وسله والو طالبانو تیر شپه د اختر په دریو ورځو کې له خپل لوري د اوربان په اړه یو اعلامیه خپره کړه. د افغانستان ولسمشر تیر شپه د طالبانو د دې اعلامیې په جواب کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د درې ورځې اوربان امر وکړ. ویل چې یوازې هغه وخت چې حمله ورباندې کیږي متقابل عمل کولی سي. د جګړې او د کورونا د وبا تر سیوري لاندې به د خلکو اختر څنګه وي؟ فرشته جلالزی راپور لري.
په افغانستان کې نن د نورې اسلامي نړۍ په څیر د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د کورونا وبا او روانه جګړه هغه دوه لوی آفتونه دي چې د اختر یې تر سیوري لاندې دی. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 10,000 ته نږدې سوې او د یوې انساني فاجعې د پیښېدو اندېښنه یې پیدا کړې ده. د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې په اختر کې دي له کورونو نه وځي. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجروح د شنبه په ورځ په کابل کې ویل چې خلک دې لږ تر لږه د خپلو دوستانو پروا وکړي او په اختر کې دې د هغوی لیدو ته نه ورځي. خو د اختر په ورځو کې به امنیت څنګه وي؟ کله چې په 2013 میلادي کال کې د کوچني اختر په دریو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د حملو د بندېدو پریکړه اعلان شوه، د افغانستان حکومت او خلکو یې سخت هرکلی وکړ. یو شمېر وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو تر واکمنۍ لاندې سیمو ته ولاړل او حتی سلفي عکسونه یې له خلکو سره پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوه. دې وهیله پیدا کړه چې په افغانستان کې شاید د سولې ټینګېدو ته وخت کم پاتې دی. خود وسلوالو طالبانو مشر ملا هبتالله د اختر په مناسبت په خپل تازه پیغام کې اوربند یا اورکم ته هیڅ اشاره ونه کړه. هغه بالعکس پر خپلو وسلوالو غږ وکړ چې هدف ته د رسیدو لپاره جدي او منظم شي او خپلې لیکې دې پیاوړې کړي. خو په هغه اعلامیه کې چې پرون ماخوستن رسنیو ته استول سوی، د طالبانو مشرتابه پر خپلو وسلوالو غږ کړی چې د اختر په دریو ورځو کې دي پر دښمن تعرضي حملې نه کوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د مقابل لوري حملو ته دي په شدت ځواب ورکړي او د حکومتي ځواکونو په لاس کې سیمو ته د تګ اجازه هم نه لري. په دې منځ کې خلک څه کولای سي؟ د ننګرهار اوسیدونکو رحمت الله د ازادي راډیو خبريال ته وایي چې د هیله لري چې لښت لږه د اختر منځ په قراري وکړي.
وړوکی اختر ورځ کې خپل امنیتي چارواکو نه غواړم چې خپل امنیت ونیسي او مونږ ته د مانځه لپاره او د اختر په ورځ لپاره لږ امنیت تقسیم ونیسي.
آیا د اختر د لمانځه لپاره خلک جمعتونو ته ځي؟ د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د کورونا د وبا له کبله دي په اختر کې په خپلو کورونو کې پاتې سي، خو په مستقیم ډول یې جمعتونو ته پر تګ د بندیز خبره نه ده کړې. په نورو اسلامي هیوادونو کې څه حالت دی؟ په ایران کې چې د کورونا ویروس له کبله سخت وضعیت راغلی و، له خلکو غوښتنه سوي چې په جمعتونو کې دې ماسکونه او دسماغوګانه غوندي او تر نیم ساعت زیات وخت په جمعتونو کې نه تیروي. د منځنۍ آسیا په هیوادونو تاجکستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان کې دیني عالمانو په جمعتونو کې د اختر په مناسبت د خلکو پر راغونډېدو بندیز لګولی دی. د روسیې د شمالي قفقاز په مسلمان میشتو سیمو لکه چچنیا او داغستان کې د اختر په ورځو کې لویو ښارونه بندي او د اختر مراسم لغو سوي دي. د روسیې د مسلمانانو لوی مفتي فتوا ورکړي چې د کورونا ویروس له کبله مسلمانان مجبور نه دي چې د لمانځه لپاره جمعتونو ته ولاړ سي. په روسیه کې د روژې په میاشت کې ټول جمعتونه تړلي وو، خو په پاکستان کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جمعتونو د مارچ او اپریل په میاشتو کې خلکو ته د ورتګ اجازه نه ورکوله، اوس د لمانځه لپاره بیرته پرانیستل سوي دي.
ومردل چې د افغانستان حکومت او طالبانو د کوچني اختر په دروي ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. هغه اعلان چې ګڼو سازمانونو یې هرکلی کړی دی. عام افغانان وایي چې دغه اعلان یې د اختر خوشحالي دوه برابره زیاته کړې ده. د اوربند تر اعلان وروسته د کابل د وضعیت په اړه له رحمت الله افغان څخه نور جزئیات اورو چې د کابل وضعیت یې له نږدې کتلی. افغان صاحب، څه دی د کابل وضعیت؟ اوسیدونکي یې څه وایي چې د اوربند اعلان یې د خوشحالي اختر زیاته کړی او که څنګه؟
صالح صاحب، یو ځل بیا د کوچني اختر له امله تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته مبارکي وایم. کله چې د اوربان مسله را یاد شوه، کابل ښار کې خلک ډیر زیات خوشاله دي او له دغه نه هرکلی وکړه، ځکه چې د تیرو اخترونو کې به په همداسې ورځو کې په کابل کې چاودنې کېدي، انتحاري حملې به کېدلې، نو کابل ښاریان ډیر زیات خوشاله دي. په داسې حال کې چې په کابل ښار کې ګردبندیز هم اعلان شوی ده او امنیتی ادارو ولیدی چې سخت ګردبندیز به اعلان کړي. خود دا چې په اختر کې اوربان اعلان شوی د خلک ډلې ډلې جماعتونو ته ځي، همدارنګ په سرکونو کې روان دي او خوشحالي کې لدی نه د کابل ښاریانو پراخ هرکلی ښایي او خلک خوشاله دي. صالح صاحب، سهار چې موږ کله دفتر ته راتلو په کابل ښار کې وګرځېدلو، د کابل وضعیت مو کوت، کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي، ځای په ځای باندې امنیتي سرتیری ولاړ دی، دوی تلاشیانی کوي، همدارنګ خلک جیو راځي. خو په ټولو کې ویلای شو چې د اختر په مناسبت چې کوم اوربان اعلان شوی د دوړو غاړو لخوا د افغان حکومت همدارنګ طالبانو لخوا، د کابل ښاریانو لکلاک او پراخ خلکدي سره مخامخ شوی. دا خبره
د کابل اوسیدونکو څه غوښتنه کړې ده؟ ځکه چې په 2013 میلادي کال کې هم د اختر په دریو ورځو کې دغسې یو اوربان اعلان شوی و چې ګڼو افغانانو یې هرکلی وکړ. اوس د جګړې له ښکېلو لوریو څخه د عام افغانانو غوښتنه څه ده؟
د کابل ښاریانو د عام افغانانو په ځانګړې توګه د کابل ښاریانو غوښتنه دا ده چې دغه اوربان د تلپاتې اوربان باندې بدل شي، یوازې د اختر د درې ورځو پورې محدود پاتې نه شي، چې یو ځل بیا افغانستان کې جګړې زور واخلي. دوی وایي چې دا اوربان د همداسې تمدید شي، وغځول شي تر څو پورې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي او افغانستان د تلپاتې سولې خاوند وګرځي. د دوی هرکلی او غوښتنه هم دا ده چې دغه د یوازې تر اختر ورځو پورې محدود نه پاتې کیږي، بلکې همداسې دوامدار او اوږد شي تر څو پورې خبرې پیل شي. صالح صاحب،
ډېره مننه. له رحمت الله افغان څخه مو د کابل د وضعیت په اړه راپور واورید چې د حکومت او د طالبانو لخوا د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند تر اعلان وروسته د کابل اوسیدونکو څه غوښتنې مطرح کړي او د ښار وضعیت څه دی. یو بار بیا د کوچني اختر مبارکي تاسو ټولو ته د ازادي راډیو د ټولو همکارانو په استازیتوب وایو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت او وسلولو طالبانو د اختر په دروي ورځ کې د اوربند پریکړه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچني اختر په دروي ورځ کې د طالبانو لخوا د اوربند هرکلی وکړ. وسلولو طالبانو تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي چې د کوچني اختر په دروي ورځ کې وسلول پر مقابل لوري حمله نه کوي. بیلابیلو سازمانونو د دغه اعلان هرکلی کړی دی. فرشته جلال زئی جزئیات لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په دروي ورځو کې د طالبانو له لوري د اوربند هرکلی وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیګا په دې اړه پلان پیغام کې لیکلي، زه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په حیث امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکوم چې د دریو ورځو د اوربند په وخت کې د متارکه وکړي او یوازې د حملې په صورت کې متقابل عمل کوي. وسلوالو طالبانو بیګا یو اعلامیه خپره کړه او ویل چې د کوچني اختر په دریو ورځو کې خپل وسلوال پر مقابل لوري له حملو منع کړي دي. وسلوالو طالبانو ته سپارښتنه سوي چې له مقابل لوري د حملې په وړاندې د متقابل عمل وکړي او د حکومتي ځواکونو تر واکمنۍ لاندې سیمو ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو د دې بیان تر خپرېدو وروسته د افغانستان حکومت له خپل لوري درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د افغانستان ولسمشر به په دودیز ډول د کوچني اختر په سهار خلکو ته وینا وکړي. ولسمشر ویلي چې په دې اړه نور جزئیات به په دې خبرو کې څرګند کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند د اختر د دریو ورځو په مناسبت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. طالبانو د افغانستان پر حکومت وار لومبی کړ او بیګا یې په یوه اعلامیه کې پر خپلو وسلوالو غږ وکړ چې په دریو ورځو اختر کې دې حملې نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر د طالبانو او حکومت اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانان حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي. یوناما پر دواړو خواوو غږ کړی چې د دریو ورځو اوربند په دایمي اوربند بدل کړي. یوناما پرون مخصوصاً پر ټوټر لیکلي چې د افغانانو ترمنځ خبرې باید پیل شي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د اوربند هرکلی کړی دی. ستولتنبرګ پر ټویټر لیکلي چې ټولې خواوې باید د سولې لپاره له دې موقع کار واخلي او د افغانانو د ښېګڼې لپاره دې سولې ته موقع ورکړي. ستولتنبرګ لیکلي چې ناتو د افغانستان د امنیت لپاره پر خپل تعهد ولاړ ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پر نورته بیان خپور کړی دی. هغه خلکو ته د اختر مبارکي ورکړې ده او پر ټویټر لیکلي موږ د اوربند د اعلان ملاتړ کوو. هغه پر ټویټر لیکلي چې د کرونا ویروس روژه د ټولو مسلمانانو لپاره سخته کړې وه، خو د افغانانو لپاره تر نورو ډېره سخته وه ځکه جګړه هم روانه وه.
ومردل چې د افغانستان حکومت او طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. هغه اعلان چې ګڼو سازمانونو او سیاستوالو یې هرکلی وکړ. عام افغانان وایي چې دغه اعلان د اختر خوشحالي دوه برابره زیاته کړې ده. په امریکا کې له میشت سیاسي تحلیلګر هاشم وحدتیار څخه مې شیبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې طالبانو تیره شپه د اختر په دریو ورځو کې په داسل کې مشروط اوربند اعلان کړی چې تیر اونۍ د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو د رهبر هیبت الله په پیغام کې د اوربند کومه یادونه نه وسوې. چې طالبان اوس اوربند اعلانوي.
د جګړې ترڅنګ د حکومت او د طالبانو ترمنځ یوه تبلیغاتي جګړه زیاته شوې وه. دواړو طرفونو یو بل ملامتول چې ګواکې واقعي سولې ته نیت نه لري او دا اوربند یو ښه فرصت منځته راغو چې دواړه طرفونه د دې فرصت نه اسمي استفاده وکړي، ځکه چې طالبان ضرورت لري چې دوی خپل 15,000 زندانیان آزاد شي او حکومت هم ضرورت لري چې د خپلو زندانیانو د آزادېدو تر څنګ سره افغانستان کې بالاخره یو اوربند وشي او زر تر زره بین نهادي مذاکرات پیل.
وحدتیار صاحب، د افغانستان حکومت د طالبانو د دغه اعلان هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په ټویټر کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې دوی د هم اوربند وکړي. دغه لنډمهاله اوربند به فکر کوي چې د اعتماد د فضا په ایجادولو کې مرسته وکړي.
دلته درې مسلې دي. اول دا چې په تیر اوربند کې په حدود 1,500 طالب جنگیالی برته خپلو سنگرون تلانه لرو خپلو منطقو کې پات شول، ځکه چې دوی ولیدل چې واقعي ژوند په صلح کې دی نه په جګړه کې، او د دین طالبان تشویش لري چې دا کار بیا تکرار نشي. دویم داره چې په زرګونه داسې طالبان شته دي چې هغه ډیر ځوانان دي او دوی د کلو او بانډو څخه استخدام شوي دي او دوی د دولت تر تصرف لاندې منطقې ډیرې نه دي لیدلي او دوی ته داسې ور زده کړل شوي دي چې ګواکې په هغو ځایونو کې عبادت ځایونه نشته، جوماتونه نشته، عبادتونه نشته دي. اما کله چې دوی به د دولت تر کنټرول لاندې سیمو ته راځي هلته یو واقعي اسلام ګوري او بیا دوی متاثره کیږي چې دوی جګړه جواز نه لري.
تاسو پوهیږئ چې د 2013 میلادي کال په کوچنی اختر کې هم طالبانو او حکومت درې ورځنی اوربند اعلان کړی و چې د طالبانو ځینې جنګیالي د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ورغلل او هلته سیلفي عکسونه واخیستل. بېلابېلو سازمانونو یې هرکلی وکړ. اوس طالبانو په خپله اعلامیه کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته د نېځي مقابل لوري ته یې هم ورته سپارښتنه کړې ده. ستاسو نظر څه دی چې طالبان له څه بیره لري؟
او دا چې طالبانو اعلان وکړ چې د حکومت کسان یا نظامیان د طالبانو تر واکې لاندې سیمو ته نه ورځي، د دې په خاطر چې که چېرته د افغانستان اردو پولیس نظامیان د دوی ولکې سیمو ته ویر شي، یا هلته بیا د طالبانو سره روغبړ وکړي، د هغوی سره عکسونه واخلي او دغه انځورونه په رسنو کې، اجتماعي رسنو کې بیا نشر شي، دا د طالبانو په روحیه کې د آشتی او د صلح روحیه ایجاد کوي چې تا به د طالبانو مشانده کار نه کړي.
امریکا کې مشت سیاسي تحلیلګر هاشم وحدت یار وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. ریلیف ویب خبرونې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک د لسو اونیو د پوره کېدو په مناسبت لیکنه خپره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا دغه انلاین خبرونې لیکي د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تر څو باندې اتلس کلنې جګړې وروسته بل اخره د فبروري پر 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه. ریلیف ویب د دې موافقې 15 عمده ټکي راخیستي. یو دا چې طالبانو تضمین ورکړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ کومه ډله یا شخص د امریکا او د هغې د متحدانو امن ته کوم ګواښ نه پېښوي. دویم دا چې امریکا منلی چې د 2021 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، خو په 115 ورځو کې به د امریکایي پوځیانو شمېر له 1300 څخه 8600 ته راکمېږي. د ریلیف ویب په حواله دریم د امریکا او طالبانو په موافقه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله، څلورم د بین الافغاني مذاکرو د پیلولو او پنځم د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمولو ټکي شامل دي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي په دې موافقه کې په عامه د افغانستان پر دولتي ځواکونو د حملو کمولو ته کومه اشاره نه ده سوې، او د دې موافقې زمیمه چې د موافقې عملي کول پکې تصریح سوي پټې ساتل سوي دي. د ریلیف ویب خبرونې په لیکنه که څه هم امریکا او طالبانو په موافقه کې دا او نور تعهدات کړي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله ځنډېدلې، د سولې خبرې پیل سوي نه دي او تاوتریخوالی هم کم سوی نه دی. ډیپلوماټ خبرونې په خپل پرونی غنې کې د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د هندستان د نقش او په دې برخه کې د پاکستان پر احتمالي اندیښنو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د واشنگتن لپاره د پاکستان د سفیر اسد مجید خان خبرې راخیستل سوي چې تیره اونۍ په یو مرکه کې ویلي وو که نوی ډیلی فکر کوي چې د افغانستان د سولې پروسه تعقیبیه کولی سي، له طالبانو سره دې مذاکرې وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د واشنگتن لپاره د خپل سفیر اسد مجید خان خبرې په یوه اعلامیه کې رد کړې او وی ویل د داسې کوم پیشنهاد نه دی کړی چې هندوستان دې له طالبانو سره مذاکرو ته کښېني. دا څرګندونې په داسل کې کیږي چې د ډیپلوماټ د لیکوال په باور د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوی اونې مخکې هندوستان ته د سفر پر مهال ویلي وو هندوستان دې خپلې هغه اندېښنې چې د تروریزم په اړه یې لري له طالبانو سره په مستقیم ډول شریکې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د کومې فرعي مسلې پر ځای دې پر بین الافغاني مذاکرو تمرکز وسي. د ډیپلوماټ د لیکنې په یو برخه کې لولو د افغانستان د سولې رواني پروسې چې د افغانستان په راتلونکي کې طالبانو ته رول ورکړی په هندوستان کې یوه لانجه جوړه کړې ده. لیکوال دې ټکي ته اشاره کړې چې هندوستان او پاکستان په تیر وخت کې خپلو سیاسي منافعو ته په پام سره په افغانستان کې د بېلابېلو سیاسي ډلو ملاتړ کړی دی. د ډیپلوماټ مقاله زیاتوي پاکستان لا هم له طالبانو سره نږدې متحد پاتې سوی، خو هندوستان د هغو ځواکونو ملاتړ کوي چې د طالبانو د منځوي کولو او کمزوري کولو هڅه کوي. د پوهنې وزارت وایي که حکومت تر کوچنی اختر وروسته د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه ونه کړي، دوی به د مجازي یا لری واټانه د زده کړو بهیر رسمان پیل کړي. اسدالله لودین راپور لري.
ګرانو زده کوونکو، تاسو څنګه چې په دې انځور کې ګورئ دلته ټول زده کوونکي دي او دا د یو خونځي ساحه ده.
پوهنې وزارت له تیرو دریو اونیو راهیسې له خپل تلویزیونه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د زده کړو بهیر پیل کړی. وزارت د اونیو په جفتو ورځو شنبه، دوشنبه او چهارشنبه ابتدایي دورې او پر یک شنبه، سه شنبه او پنج شنبه منځنۍ او لیسې دورې ته د تلویزیون له لارې زده کړې ورکوي. د پوهنې وزارت ویاند نوریان نصحت وایي د دوی د شمیرو له مخې په سلو کې شاوخوا او یا زده کوونکي د دوی له پروګرامه برخمن کېدای شي.
د ساینسي مضامینو درسونه د پوهنې تلویزیون له لارې چې په اوس مهال کې د ساتلایت سره هم وصل شوي دي خپرې شي. زموږ پیشبیني دا و چې د افغانستان 90% خلک تلویزیون، رادیو، برېښنا، انټرنیټ، هوښمن موبایلونه او هم کمپیوټرونه لاسرسی لري. نو ځکه موږ تصمیم ونیول چې د بدیل تعلیمي طرحې د تلویزیون او رادیو له لارې باید موږ تطبیق وکړو. پاتې نور خلک ته موږ د محدودو خوندو له لارې ښوونیز خدمات وړاندې کوو وروسته د فتر د اید نه.
د پوهنې وزارت د بدیلو زده کړو په پروګرام کې د تلویزیون، رادیو، آنلاین او په لرو پرتو سیمو کې د وړو غونډو له لارې تدریس په پام کې نیول شوی. د وزارت مسؤلین وایي کله واړه اختر وروسته هم د ګرځبندي سپارښتنه دوام وکړي او د ښوونځیو رخصتي تمدید شي، دوی به د بدیلو زده کړو بهیر په رسمي ډول پیل کړي. زده کوونکي وایي د پوهنې وزارت د دغه بهیر په اړه عامه پوهاوی او دغه راز امکانات کم دي، خو دوی له ستونزو سره سره د دې پروګرام هرکلی کوي.
نوم مې ذکریا ساحل ده، د کابل اوسیدونکی، چارخلای چاردی مکتب زده کوونکی. دوه میاشتې کېږي چې مونږ له درس نه بې برخې یو، نشو کولای چې خپل درسونو ته لاړ شو. که دولت مونږ ته د ټلویزیون، راډیو او یا هم له یو بل لارې نه د زده کړې زمینه برابره کړي، که څه هم دا کار ستونزمن ده، ځکه د کابل برقونه منظم نه دي، خو بیا هم مونږ د دې کار هرکلی کو. له اوسنی حالت نه مونږ ته کیږي.
د پوهنې فعال تولاوی صاحب یوایي له لرې واټنه د زده کړو د بهیر ګټه ډیره کمه ده، ځکه د ده په باور په افغانستان کې امکانات او د تلویزیون او رادیو د پوښښ ساحه هغومره نه ده چې پوهنې وزارت یې وړاندوینه کړې. ښاغلی ویسا وایي دا داسې بهیر دی چې زده کوونکي نشي کنټرولولی، او د ده په ټکو افغانستان کې ډېرې میندې او پلرونه هم د نورې نړۍ په څیر د ماشومانو د تدریس له بهیر سره مرسته نه کوي.
ګټه خو په مضمون کې کمه ده، ځکه چې تاسو وګورئ چې ډېر وخت شبکې نه وي، ډېر وخت برېښنا نه وي. هغه هیوادونه چې چیرې دغه پروګرامونه پر مخ وړي چې ټول سهولتونه موجود وي، تر تلویزیونه، تر انټرنیټ، د شبکې پوښښه پورې، زموږ د پوښښ ساحه چې ده هغه محدوده ده. څوک کولی شي، څوک نشي کولی. کورنۍ کنټرول نشته چې مثلا شاګرد کنټرول سي، مدیریت سي، دغه ارزونه وسي، ارزیابي وسي. نو همدغه ستونزه ده چې مثلا نیمګړې دي، خو بیا هم نیمګړې هغه چاته چې ګټه رسیږي باید ور باغوي ترې استفاده وکړي.
د پوهنې وزارت هم له لرې واټنه د زده کړو د بهیر یاد ستونزې مني، خو وایي که عامه پوهاوی وشي او د زده کوونکو میندې او پلرونه څه ناڅه مسؤلیت ته اوږه ورکړي، 70% زده کوونکي له دې پروګرامه ګټه اخیستلی شي. معلومه نه ده چې د پوهنې وزارت به په سږني تعلیمي کال کې رامنځته شوې وقفه څه ډول جبران کړي، خو د دغه وزارت مسؤلین وایي یو اټکل دا دی چې د حالت په ښه کېدو ممکن د زده کوونکو د اوړي او ژمي کلنۍ رخصتۍ کمی شي.
او سم یو بهرنی راپور راخلو. د پاکستان په سند کې د یوې نسکورسی الوتکې د معلوماتو د ثبتولو ډبه پلټونکو ته په لاس ورغلې. په پیښه کې 9 کسان وژل شوي وو. فرشته جلال زی راپور لري.
د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی آی ای ویاند عبدالله خان پرون وویل چې د غورځېدلې الوتکې د ثبت دوه ماشینونه موندل شوي دي، او د دې هیواد د ملکي هوایی چلند ادارې ته د لا زیاتې څېړنې لپاره سپارل شوي دي. د سند ایالت روغتیایي مسؤولانو ویلي چې په غورځېدلې ایربس A380 الوتکه کې 99 تنه سپاره وو او یوازې 2 تنه ژوندي پاتې شوي دي. الوتکه هوایي ډګر ته نژدې د ماډل کالنی په نوم پر واستوګ نسیمه راغورځېدلې وه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر دې پیښه شدیده خواشینی کړې ده، او د سند ایالتي چارواکو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خو په پېښور کې خبریال محمود جان بابر ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د څېړنو رواج شته، خو د څېړنو د پایلو د اعلانولو رواج نشته. هغه شک څرګندوي چې په دې اړه څېړنې به یوازې د متضررو شوو خلکو د کرارولو له هڅې پرته بل څه وي.
زه په خپله دا ګڼم چې دا پیښو تحقیقاتو دا بیانونه چې ورکړې کېږي دا صرف او صرف خلکو دپاره ورکړې کېږي. کوم خلک چې په دې پیښه کې د چا څوک د کور سړی د ژوند نه لاس وینځلی وي تلی وي صرف د هغوی د هغې د سکون دپاره چې وګوره حکومت لګیا دی کوشش کوي اصلي خلک رانیسي. خو زما نه دی خیال چې د دې نه بس نتیجه روزي، ځکه چې تر اوسه پورې د جنرل ضیاءالحق حق صاحب والا د تیاری د پیښې نتیجه نه ده راوتې. نو دا خو بالکل عام خلک دي. دلته په پاکستان کې د تحقیقات او رواج خوشته خو د هغې د نتیجو سره رواج نشته.
د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت ایرباس جټ الوتکه له لاهوره کراچی ته روانه وه. د محمد زبیر په نوم یو وګړي چې په الوتکه کې سپور و خو ژوندی پاتې شوی د پاکستان جیو ټلویزیون ته ویلي چې الوتکه یو وار کوزه شوه له ځمکې سره ولګېده او بیرته په هوا شوه، او تر دې لس دقیقې وروسته پیلوټ اعلان وکړ چې بیا د کښېنستلو هڅه کوي، خو مخکې تر دې چې د الوتکو د ځغاستې کرښې ته ورسېږي ولوېده. د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه ویلي الوتکې تخنیکي ستونزه درلوده. هغه ویلي د الوتکې یو ماشین له کاره لوېدلی و او پیلوټ د وضعیت د توضیح لپاره مرکز ته دا معلومات ورکړي وو. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت مشر ارشد محمود ملک ویلي چې په پیښه کې یو ژوندی پاتې شوی وګړی د پنجاب د مرکزي بانک رئیس ظفر مسعود دی. د ایرباس نړیوال شرکت ویلي چې د الوتکې اول وار په 2004 میلادي کال کې الوتنې پیل کړې وې، او د الوتکې تقریبا لس کاله تر پرواز وروسته د پاکستان نړیوال هوایی شرکت اخیستې وه. ایرباس شرکت ویلي چې د الوتکې د سقوط په اړه کره معلومات لا نه دي ورته رسېدلي.
تاسو آزادي راډیو ته واج یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اوربند پریکړه وکړه. دوړو لوریو تیر شپه د اوربند اعلان کړی دی. ګڼو هیوادونو او سازمانونو د حکومت او طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربند د اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې خلک نن یکشنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ لمانځي. د ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې لسو زرو ته رسېدلې. د یو سخت طوفان له کبله په هند او بنګلادیش کې خلکو ته مرګ ژوبله او مالي زیانونه اوښتي دي. د یوې افراطي ښې اړخې ډلې ولس غړي په کیف کې د روسیې د یو لوی پلوي ګوند پر دفتر د حملې په تړاو د اوکراین د پولیسو لخوا نیول شوي دي، او د مسکو یو ژوبڼ پرون د یوې 83 کلنې تیمسا د مړینې خبر خپور کړ. دغه تیمسا له 1946 میلادي کال رئیس د مسکو په ژوبڼ کې ساتل کېده. بیا هم تاسو اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایو. ګڼو اوریدونکو په خپلو سیمیسونو کې د اختر د مبارکۍ ترڅنګ د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. غلام محمد پښتون له هرات لیکي د طالبانو د مشرانو او دولت د مشرانو څخه هیله کوي چې درې ورځنی اوربند په تلپاتې اوربند بدل کړي. د هلمند له ندالي څخه خان محمد اسلام یار لیکي د طالبانو او افغان حکومت مننه کوي چې اوربند یې وکړ. اسمت الله افغان یار له هلمند لیکي دا اوربند د سولې هیله را بخښي، ټول افغانان دي په نیک فال ونیسي. ګل زمان کمل زی له کونړ لیکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند هرکلی کوو. او انصار الله حکیمی د لغمان له الینګار ولسوالۍ لیکي ټول افغانانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم، خدای دې وکړي چې دا اختر د افغانانو د سولې او امن اختر سي. حقیقت سره او تاندې څنګه پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. په اختر کې مکور تر ازدې نه کور ته درځو. ګڼو کسانو دا غوره ګڼلې چې په کوچني اختر کې د دوستانو او خپلوانو کورونو ته د ورتګ پر ځای په ټولنیزو شبکو کې هغوی ته مبارکي ورکړي. دوی وایي د دې پر ځای چې په اختر کې د یو بل کور ته کورونا وایرس انتقال کړو بهتره ده چې تګ راتګ ونیسي. راپور په دې اړه اوریدلی سي. په کابل کې میچ قدرت صفای وی دوی په کور کې دغه پریکړه کړې چې په اختر کې به نه د چا کر ځي او نه به نور کسان د مبارکۍ لپاره کور ته ورځي. شغلی صفای وی د دې پر ځای چې د چا کور ته پتلو سره کورونا وایرس لا د خلکو په منځ کې خپور سي، دوی غوره ګڼلې چې دا اختر د مبارکۍ لپاره د چا کره ولاړ نه سي.
د اختر مبارکۍ او د تګ راتګ نه د خلکو ژوند ډیر مهم ده. شخصا زما لپاره چې چا کره ورسم یا سوبرا کړی شي یا کورنا ویسم یا کورنا را تروړی داغه نه چې هیڅ رای نشي او اسلام نشم دا ډیر خبره ای. او په دې اختر کې زم دا کار کوم.
خلکو یوازې په کابل کې احتیاطي تدابیر نه دي سنجولي، بلکې په نور ولایتونو او حتی لری پرتو سیمو کې هم کورونا وایرس ډیر کسان محتاط کړی دي. شرف الدین اشرفی فراهی د فرا ولایت اوسیدونکو دی، نه یوازې خپل احتیاط غوره غنی بلکې نور خلکو ته هم لارښوونه کوي.
د ټول افغانانو څخه می غوښتنه ده چې د دغه کرونا د وایروس د مخنیوي په خاطر باندې دي د دوستانو د کورو څخه د تګ څخه منسي د تګ راتګ څخه د ډاډ وکي ترڅو دغه ناوړه وایروس د یو بل کورو ته انتقال سبب ونه ګرځي. د دې لپاره چې هم خپل ځانونه او هم دوستان وژغورو نو بهتره دا ده چې خپل په کورونو کې پاتې سو او د اختر په دې ګډوګډو ورځو کې په خپلو کورونو کې پاتې سو ترڅو د ناروغۍ څخه خوندي پاتې سو.
معلم اولګل د کابل د خاک جبار ولسوالۍ اوسیدونکو کړی دی. دغه پوینه ګڼ کسان هڅه کوي د روغتیا وزارت او نورو روغتیایي کارکوونکو سپارښتنې عملي کړي.
راځي چې په کور پاتې سو ترڅو روغ پاتې سو، د خپل ځان، د خپل کورنۍ او خپل ټولنې او د ټول بشریت سره د کومک په خاطر صحي لارښوونو ته پاملرنه وکړو. د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون باندې ومینځو، بازار ته ډېر لاړ نه سو، لګاڼې ګونې نه ځان وساتو. نو همدلته ده چې موږ بل کورونا سره په درسته طریقه باندې مقابله کړي او دغه وبایي آفت ته به مو د پایټه کوي کوي.
خود کورونا وبا له کبله د یو بل کور ته د خوشحالۍ په مناسبت نه تګ پر ټولنیزو اړیکو اغیز نه کوي. په جرمني کې میشت عیسا منګل چې ټولنیز مسایل له نږدې څاري داسې ځواب لري.
نن ورځ کورونا په اجتماعي اړیکو باندې ډېر لوی تاثیر کړی دی. جمعتونه بند سوه، د خدای کور بند تړل سوی ده. نو دا خو ډېره یوه کوچنۍ وادي خبره ده چې اختر کې تګ و راتګ نه وي. په قرآن عظیم شان کې ځان ساتل فرض دی. دا د کورونا ویروس ډېر خلکو باندې خلکو کې نه معلومیږي چې دا کورونا ویروس په دې کې شته ده. شاید انتقال یې کړي کورنیو ته، هغه نورو کورنیو نورو ته په دې شکل سره. زما په نظر سره هیڅ کومه بد اغیزه نه ده که تګ راتګ نه وي، دا به نوره هم بهتره وي.
د افغانستان د روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز چې تازه له کووید 19 ناروغۍ روغ شوی، د جمعې پر ورځ په یوه کنفرانس کې له خلکو غوښتنه وکړه چې دا اختر دی د یو بل کورونو ته له تګه ډډه وکړي.
له ټولو خلکو نه مې دا غوښتنه ده او سپارښتنه مې هم دا ده چې د اختر درې ورځو کې د کورونو نه خلک نه راوځي. په بریالۍ توګه د روژې میاشتې سرته رسېدو نمانځنه دې خپلو کورونو کې له کورنیو سره وکړي. د ټلیفون او برېښنایي خدمتونو له لارې دې د خپلو خپلوانو احوال واخلي، خو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي.
د روغتیا وزیر وای ورسته له هغې چې ځینو کسانو لګول سوي محدودیتونه او قرنطین رعایت نه کړ، په هیواد کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د خلکو د اخته کېدو پیښې خورا زیاتې سوي. بلخو د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب د اختر په لمانځه کې له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پنځمې په ورځ د کابینې په غونډه کې ویلي و چې خلک دی د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اختر په ورځو کې د یو بل کورونو ته له تګ راتګ ډډه وکړي.
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او خوشاله به وي. وایم مرسته کول غټ جیب نه بلکې غټ زړه غواړي. د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوانانو په خیریه فعالیتونو خبرې کوو. د ځوانانو خیریه فعالیتونه د خلکو په ژوند کې څه تغیر راوستلی شي؟
دا د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغیز لري. یوازنی مرسته چې په پوره معیار سره غریب ته رسیږي دغه د خودجوش حرکتونو مرسته ده.
او هغه ځوانان چې له نورو مرستې کوي څه ډول مرستې راټولولی او ویشل شي؟
دغه فرهنګ ایجاد سو او دغه فرهنګ لپاره ابتدایي کارونه وشول. ان شاء الله د ورسته به نور منګریم په دې باندې کار کوي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه رویا مدومی وړاندې کوم. په فایل کې راپور همایون هیواد راوړوي.
په افغانستان کې چې خلک جګړې ځپلي، دا ډېرو کورنیو سرپرستان نشته او ډېر کسان داسې هم دي چې دندې نه لري. په دې سبب د فقر کچه لوړه ده. په داسې یو حالت کې اړتیا ده چې لا بېوسه کسانو سره مرستې وشي چې د بشري ناورین مخه ونیول شي. که څه هم لا بې وسه کسانو سره تر ډېره حکومت او موسسات مرسته کوي، خو د دوی تر څنګ د ځوانانو مرستې هم د پام وړ دي. ډېر داسې ځوانان په افغاني ټولنه کې شته چې خیریه بنسټونه لري، لا شتمنو مرستې ټولوي او بیا یې په بې وسه کسانو ویشي. په لوګر ولایت کې هم یوه ډله ځوانانو د یو کمپاین په ترڅ کې د بېوزله کسانو لپاره مرستې راټولې کړې وې چې په 160 کورنیو یې وویشلې. د دې کمپاین یو غړی سیف الرحمن غریبیار وایي که ځوانانو وغواړي کولی شي هغو وګړو ته د مرستې لاس ورکړي چې ډېر څه نه لري.
د دغه کمپاین لویه لاسته راوړنه یا ګټه دا ده چې ډېر با احساس ځوانان شتون لري چې په اړمنو کورنیو زړه درد کوي او غواړي چې له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي، خو دوی بې دندې دي، اقتصاد یې دومره جوړ نه دی چې له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. په یاد کمپاین کې دغو ځوانانو ته دا زمینه برابره شوه تر څو له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي او خپل وجدان حد یا اقل ترې حد راحت کړي.
په لوګر کې د بېوزله کسانو سره د مرسته کوونکو د کمپاین یو بل غړی او د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل وایي دوی ټول کار د ځوانانو په هڅو کړی او که ځوانان وغواړي دغه ډول ډېر ګټور فعالیتونه کولی شي.
مونږ غواړو چې د دې فرهنګ په پایله کې له هغو وګړو څخه چې د دوی ورځنی روزګار یو څه ښه دی مرستې راټولې کړو او بیرته یې په بېوزلو باندې وویشو. څو میاشتې وړاندې د ژمي له پیلېدو سره سم مونږ د یو شمېر ځوانانو په مټ د خلکو تر دروازو او قرضایونو ورغللو او دا قناعت مو ورکړ چې هغه څه چې په کور کې تاسو ته زوړ ښکاري ممکن یو بل غریب ته نوی ښکاره شي او د ژمي لپاره یې توښه شي او دوی به ګرم زمی پرې تیر کړي. مونږ په دې برخه کې فکرونه منسجم کړل، د مرستو راټولولو ته مو لابي وکړله او ډېرې نغدي او جنسي مرستې مو راټولې کړلې. بلاخره 222 بستې مو ترې برابرې کړلې او ډېرو لرو پرتو سیمو ولسوالیو ته مو هم ولېږلې. مونږ اوس د خوراکي توکو د مرستو راټولولو او بېرته په بېوزلو ویشلو ته ملا تړلې. خورا ډېر ځوانان چې یو شمېر یې په کابل کې میشت دي او یو شمېر دلته په لوګر کې دي، له مونږ سره یې همکاري بې ساري ده او د دغه ډول پروګرامونو په تطبیق کې که د دوی همکاري نه وي نو ممکن مونږ یوې ملموسې پایلې ته ونه رسېږو.
ښاغلی تسل زیاتوي له دې کمپاین څخه یې مقصد دا هم و چې ثابته کړي ځوانان دې تل د حکومت او موسسو مرستو ته نه منتظر کېږي، بلکې خپله دې هڅه وکړي چې د ټولنې له بې وسه کسانو سره مرسته وکړي.
مونږ دا ځل د مرستو راټولولو فعالیت په څلورو برخو تقسیم کړی چې یو برخه د مرستو راټولولو کمپاین و، دغه راز بله برخه د ژمنه شویو مرستو راغونډول و، درېیمه برخه د غریبانو په نښه کول دي او څلورمه برخه د مرستو ویشل دي. داسې په چانکړې توګه درته وایمه، له دې چارې زموږ موخه او هدف دا دی چې مونږ نظام او ولس ته ثابته کړو چې ټولې چارې دولت لخوا د یو ځانګړي فنډ په ورکولو سره نه تطبیقیږي، بلکې د ولس او ځوانانو مشارکت هم کولی شي چې وګړو ته چوپړتیاوې وړاندې کړي. همدغه انګیزه مونږ ټولو افغانانو ته وړاندې کوو. دا ثابتوو چې که د کار په وړاندې تعهد، اراده او دغه راز تحرک وجود ولري نو ډېرې ناشونې چارې شونې کېږي او د دې خاورې په وړاندې زموږ ایماني او وجداني دنده همدا ده چې مونږ پرته د چا له هدایت او خاص امر څخه هم وطن او وطنوالو ته ډېر څه کولی سو.
له بېوسو سره د مرسته کوونکو د کمپاین یو بل غړی حسیب مومند وایي د مرستې تر څنګ دا ډول فعالیتونه نور ځوانانو ته هم انګیزه ورکوي چې دې ډول ښو کارونو ته مخه کړي.
مرستې په خپل ځای غریبو کورنیو ته ورسېدلې، ورسره یوه انګیزه او یو تحرک د نورو ځوانانو قد کې راایجاد سو. فعلا مونږ سره موازي دوه حرکتونه نور د مرستو راټولولو ادامه لري. انشاءالله چې په همدو ورځو کې له هغه ادرسه وکولی شي دوی څو کورنۍ نور هم سپورټ کړي. هدف دا دی دغه فرهنګ ایجاد سو او دغه فرهنګ لپاره ابتدایي کارونه وشول. انشاءالله دې وروسته به نور ملګري هم په دې باندې کار کوي او وکولی شو چې دغه د ثروتمندانو او د خانانو او د غریبانو ترمنځ دغه کوم واټن چې دی دا لږ راکم کړی سو او خپلو غریبو کورنیو مو لاسنیوی کړی وي.
یو شمېر خیریه بنسټونه او کسان چې مرستې کوي د مرستو په وخت د بېوسه کسانو عکسونه ویډیوګانې اخلي او خپروي. خو له بېوسه کسانو سره د مرسته کوونکو د کمپاین غړی رفیع الله ستانکزی دا کار ناسم بولي او له مرسته کوونکو غواړي چې دا کار دې نه کوي.
نن سبا موږ ګورو چې هغوی هغه بشري حق تر پښو لاندې کیږي او هغه بشري حق باید د هغوی وساتل شي. یعنی داسې ونهشي چې هغوی کامرا کې مخ راسي، عکس راسي یا ویډیو راسي. موږ یې دې نه په کلکه ډاډه وکړله او د غړمنو کورنۍ هېڅ حق موږ وانخیسته او هغلته هم ورته توضیح کړلې. نو دا داسې یوه مسله ده چې نن سبا له بده مرغه په افغانستان کې ډېر شوې ده او دا د انسان بشري حق تر پښو لاندې کوي او همدارنګه د هغه اعتماد په نفس بیا له لاسه ورکوي. ځکه دا خو خواله رسنۍ دي، رسنۍ دي دوی کې دا موضوعات په عکسونه او دا ویډیوګانې پاتې کیږي. که اوس هغه ماشوم یا ماشوم غټیږي بیا هغه اعتماد په نفس له لاسه ورکوي، د حقارت احساس کوي. نو نه باید دغسې کارونه وشي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې د ځوانانو خیریه فعالیتونه او له بېوزلو سره مرستې څومره ګټوره تمامېدلی شي او دا مرستې څه ډول ټولې او وویشل شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له شکرالله لیوال سره چې له خیریه مؤسساتو سره یې کار کړی او خپله یې هم د مرستو په کمپاین کې برخه اخیستې مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
لیوال صاحب، په دې وروستیو کې ځینې خیریه بنسټونو او ځوانانو مرستې راټولې کړې او په بېوس خلکو یې وویشلې، دا خپل څومره ګټورې دي؟ یعنی څومره کولی شي د هغو کسانو په ژوند کې تغییر راولي چې په دسترخوان یې ډېر څه نشته؟
دغه ځوانان چې دغه پروسه رهبري کوي دا د همغه سیمې د همغه ځای د همغه منطقې خلک وي. هغوی ته مکمل معلومات وي څو غریب ده او د ژوند کچه چا په څومره ده، او بالخصوص ځوانانو ته دا هم ښه معلومیږي چې څوک کولی شي مرسته وکړي زموږ سره. او لکه ځوانان خپله کېدای شي دې برخه کې کوم مادي مرسته ونه کړي، ولې دا هڅونه دا تشویق د پروسې د رهبری او خلکو د دماغ اخیستلو باندې دغه ټول کولی شي چې ځوانان د ابتکار باندې دا پروسه ټوله په مخ لاړ شي او اړمنو خلکو سره مرسته وسي. لکه مخکې چې د دولت د خوانه پروسې د ارزیابي د خلکو د مشخص کولو بیا د مرستو د ویشلو بیا د نورو هادونو د خوانه وي، هغو کې ملکان، مشران یا با نفوسو با رسوخ خلک دخیل وو، د هغوی خپلې ملاحظات او انګیرنې پکې وي. او تاسو ته بهتره معلوم وي چې ډېر خلک د دې نه شکایت لري چې اړمنو خلکو ته نه رسیږي. ولې د ځوانانو د خوانه چې دغه شی رهبري کیږي او تر اوسه چې موږ تجربه لرو، په دې کې د وکیل، د ملک، د باروسوخه کس، د بلچا لاس نسته. دوی مستقیما کسان په نښه کوي، ورته وایي چې دغه کس اړمن ده، دته باید موږ مرسته ورسو. نو دا د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغیزه لري. او زه کولای شم چې په ډېر ډاډ سره دا ووایم چې یوازنۍ مرسته چې په پوره معیار سره غریب ته رسیږي دغه د خودجوش حرکتونو مرسته ده.
دغه مرستې چې ځوانان کوي څه ډول باید راټولې شي، څه ډول باید مدیریت شي او څه ډول باید وویشل شي چې واقعا هغه کسان چې بې وسه وي هغو ته ورسیږي؟
تر ټولو مهم همدغه دغه مدیریت او رهبري او دغه پروسې پر مخ بول دي. ټول غواړي چې یو بل چا سره مرسته وکړي، غریب سره مرسته وکړي، خو په لاس کې څه نه وي. ولې دغه زموږ او تاسو نشته امکانات دي سو نس کېدلی چې موږ غریب سره مرسته نسو کولی. کېدای شي نور داسې خلک موجود وي هغوی غواړي خلکو سره مرسته وکړي خو ادرس نه ورته معلوم. ځوانان کولی شي چې یو اقدام وکړي، کوم غریب کسان چې دي دغه په نښه کې، همدارنګه کوم مالداره کسان چې دي او خواخوږي کسان چې دي دا په نښه کې، ټولو ته دې ووایي، ټول ته دې خبر ورکړي چې موږ دغسې یو اقدام شروع کړی ده. فرض کړه که چیرې 50 کسان وي او دا کسان د ځوانانو په نسبت داسې وي چې هغوی مرسته کوي، دوی خبر ورکړي، دونه چې 40 کسان هم مرسته وکړي هم دوی ته بس ده. نو تر ټولو مهم دا ده چې دوغه د مرسته راټولول غږ تر خلکو پورې ورسیږي. په دې کې ننګ او شرم او ار باید نه وي. که زه چاته وایم ما سره مرسته ونه کړي، زه کم راسم یا زه خجالت سم یا بغه ته بد ښکاره سم، نه. ځکه ستا غړی په خلاصي ورته چې دغسې یو اقدام وکړي موږ سره مرسته کوي، هو یا نه. او بل سره خوا کې د ځوانانو انسجام ډېر مهم ده. څومره چې د ځوانانو د ملګرو تعداد ډېر وي، کولای شي چې مرسته په ښه توګه منسجم کړي. او همدارنګه څومره چې تعداد دغه د رهبری د مرستې ډېرې، هغوی ته هغه مالدار خلک ډېر ښکارېږي، هغوی ته غریبان هم چلند هغوی ادرسونه هم ورته ډېر ښکارېږي. نو په دواړو خواوو کې دا ډېره مهمه ده چې د ملګرو تعداد چې دغه کار مخ وي باید په یو واحد ادرس باندې چې دوی کله راټولېږي باید تعداد لږ زره ډېر وي.
تاسو خپله چې دغه ډول کارونه کړي دي، که له خپلې تجربې راته وایي چې ځوانان باید کومو خبرو ته پام وکړي؟
اول خو ځوانان ته مهمه دا ده چې د مرستې په وخت او ډول باندې پوه شي، کنه لکه خلک چې ته اړتیا لري. لکه موږ په تیر زمي کې زیاتره دوستانو ته معلوم وي چې موږ د تودو جامو مرسته وکړه همغه وخت. دوهم، ځوانان باید متوجه شي چې دغه مرسته څه رقم دوی وغځوي د وخت اوږد کې د لپاره چې ډېره مرسته ترلاسه کړي، لکه زړه تنګي ورته نشي. کنه ځینې داسې خلک دي چې هغه مثلا زه و درس لرم، یوغوی د ژمنې جامو کم در ټولولو کمپاین شروع ک، تقریبا 200 جوړې راټول کړل هم د شاوخوا کې وي، نو هغه پروسه ودروله. څومره چې دا پروسه وغځول شي همغه مرسته ډېر راټولېږي. نو ځوانان ته دا مهمه ده، ټول درد احساس ولې د درد پر نظام کې اقدام څه ده. موږ یو بې وزله کس فرض کړه سرک په سر باندې ولې دغه انزور مو وخت فیسبوک ته واچول چې مرسته سره وکړي، ای غسر مرسته وشوه. ځوانان باید مسولیت پذیر اوسېږي. دا یوازې مسولیت دا نه ده چې ما فیسبوک پوسټ وکړو یا مې څو نفر ته ورته لږه خلاصو، ته به نفر ته پسې ورشې دروازې شاته پیسې تر راواخلي، هغه ته هم تشویق او ترغیب کې چې نورو کسان ده ورته وایي. کنه او بل دا ده چې موږ باید هر وخت دولت ته نورو ټولنو ته سازمانونو ته ونه درېږي چې موږ سره وي مرسته کوي. من حیث دی او فعال غړي دي د جامعې، موږ هم دا مسولیت لرو، نه تنها دا مسولیت چې غږ اوچت کو خلک خبر کو، بلکې مسولیت باید په دې توګه موږ خپله مسولیت تعقیب کړو چې د خلکو په ژوند کې هم تغیرات باید بیرته راغلي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو، حکمت الله اعظمی د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال دی او د سولې او شخړې په وضعیت باندې په افغانستان کې ورسره خبرې کوو. ډیره مننه اعظمی صاحب، کراتو وایست چې اوس افغانستان د سولې له درکه یا د سولې د پروسې په برخه کې په کوم حالت کې دی؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په سولې کې پرمختګونه شته، مګر د نسبت پرمختګونو ته چالشونه او مشکلات ډیر دي چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي. ځینې تاریخونه او چې امریکا او طالبانو په خپل تفاهمنامه کې پر هغې باندې توافق کړی وو، هغه پر وخت باندې هغه کارونه نه دي شوي. نو د تفاهمنامې عملي کېدل بالخصوص د افغانانو په مورد کې او هغه مسائل چې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر مابین کوم مسائل دي، هغه کې پرمختګ نه دی شوی. هغه ډیډ لاین هغه کوم وخت چې تعین شوی و هغه موږ ډېر ناوخته یو د خپل وخت څخه، او په هغه کې زه فکر کوم چې هم طالبان او هم تر یو ډېره کمه حده پورې د افغانستان دولت پړ دی، چونچې دوی پر وخت باندې اقدام نه دی کړی. بالخصوص په هغه کې یو مسله د بندیانو مسله ده چې طالبان یې په حیث د یو بهانه کاروي د مذاکرات په بین الافغاني مذاکرات د شروع لپاره، او دا یو مسله وه چې باید د افغانستان دولت طالبانو تر مابین شوي وای، امریکا سره هیڅ دا تړاو نه درلودی. زه فکر کوم نسبت و پرمختګونو ته تر اوسه پورې مشکلات ډېر دي، مګر ځینې نوي امیدونه هم شته چې په افغانستان کې ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې
او کابل جناب اعظمی صاحب چې په افغانستان کې دغه د توافقنامه په اساس د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ د مصالحې د عالی شورا جوړېدل او د پراس کې د ډاکټر صاحب عبدالله واقع کېدل، دا به څومره وکولای شي د افغان حکومت لخوا سولې ته خوالی رامنځته کړي یا د سولې پروسه چټکه کړي؟
په دې شکل نه چې دا یو مثبت پرمختګ دی، او هغه کوم جمهوریت تاسو چې موږ لرو دا په دې باندې کوي شو. هغه سیاسون چې په خوا سره ویشلی و اوس په یو جبهې څخه د طالبانو پر وړاندې باندې خپل امادګي نیسي او هغوی سره به مذاکرات کوي، دا زموږ کې قوت راوبخښي. مګر سوال دا دی چې باید دغه نوې ټیم د ایجادول د سولې لپاره دا باید د نظر اختلافات دی هته ونر شي چې موږ دې بیا بیت ضعیف کی یا ارګ او شپیدار دې بیا بیت ضعیف کی.
اوس پښتنه دا مطرح کیږي چې څه باید وسی چې دغه موانع هم په یو ډول سره لمنځه لاړ سي، یا دواړه خواوې یا درې واړه خواوې نږدې شي د سولې مذاکراتو ته، هغه څه چې د سولې لپاره ډېر مهم بلل کیږي.
شفاف څه په دې کې ټول مسایل دي. یو خو دا مهمه ده چې آیا د طالبان په دې کې څومره دغه لري صلاحیت لري چې دوی د جنګ کم کړي، او څومره دې توانایي لري چې دوی د جنګ کم کړي، او څومره غواړي. چونکې طالبان په خود کې خپل مشکلات لري، د پاکستان سره دوی اړیکې یو بله مسله ده چې پاکستان په دې کې څومره صادق دی چې سوله غواړي، باید یو
اعظمی صاحب تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده، و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید سوگوهای میان افغانها آغاز شوه. به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راه را در پیش بگیره؟
شما ببینید در تفاهم‌نامه بین طالب و امریکا که امضا شدن وجه گفتن تا 5,000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5,000، تا 5,000 یکم شامل 5,000 است و 4,999 شامل 5,000 است. که بارکی که در رهایی زندانی های طالب وجود دارن، دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمان صادر کرده بودن در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شون، و این با نظر داشت لیست که طالبا و امریکا داده بودن نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن، بر علاوه هم لیست که طالبا و امریکا دادن که امین از قیودات در نظر گرفته شده باشه، طالبا قبول نکرد. من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیان بیان شدن، طالبان نصفش قبول میکنه که مردم های هستن که در لیست طالب و امریکا هم بودن. طالب ها ایره به حیث یک بانه باید استفاده نکنه، بخاطر که انوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانی ها را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله، کچیر طالبان عظمی صاحب، کچیر طالبان لکم ده اوس پندغه موضوع باندې، یعنی د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامه پر اساس له امریکا سره د خپل امغه 5,000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي، ګمان نه کوي چې دا به د سولې د بین الافغانی مذاکراتو په وړاندې یو ستر خنډ وي؟
دا خو به خنډ وي، مګر په دې کې د امریکا رول ډیر مهم دی. تر کومه ځای چې زه خبر یم، امریکا په دې کوشش کوي چې طالبان پر دې کانی کې چې باید 5,000 بندیانو الکول ته منتظر نسی او بین افغانی مذاکرات شروع سی اجر تر غره، چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روان خراب نسی او طالبان ته یو نوی قناعت ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې تاسو د زندانیانو د الکولو لړۍ مدروي، بیرته باید شروع شي.
بله، و اعظمی صاحب، خوب خشونت ها ده هم در یو اخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته می شود، تلفاتش هم زیاد است. تواصل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ، این خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟ این
یک چالش بزرگ هستند، این شکی نیست، و من فکر می کنم که طالبا بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح، در برابر مردم افغانستان باید نشان بده، و این تا هنوز ما ندیدیم. یعنی طالبا فکر میکنن که هر وقت اگه مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه، اینا فکر میکنن که اینا میتونن پس از رای جنگ برندش رای افشار بیارن. جنگ رای حل نیست و افغان کشی و باید به هست یک افزار استفاده نشه تا قضای صلح باید مذاکرات پیش.
بله، عظمی صاحب، تاسو هم پوجریان که است چه د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم کابل ته سفر درلود او افغان چارواکو سره موکتل، لغه مخ کې په قطر کې هم له طالب مشرانو سره وکتل او ځین ټویټونه هم درلودل او په غو کې وضاحت هم ورک. تاسو نظر د زلمی خلیزاد دغه سفر چې خلک ورته ډیر په تمه دي، دا به څومره یو ښه کړکۍ خلاصه کې د لپاره چې بین الافغاني خبري پیل سي؟
د خپل کوم بین الافغانی مذاکرات باید شروع شي، مګر تر اوسه پورې په هغه تخنیکی لحاظ ډېر پرمختګ نه دی شوی چې دا به څوک به کوربه وي، کوم افراد به پکښې کې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شولی دی، هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت د افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي د هغې پر وړاندې باندې به ډېر سخت دریځ نه ښیي او ردوي به نه، چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مګر بین الافغاني مذاکرات که شروع هم شي او جنگ خشونت ادامه ولري بیا دا معنا نه لري. دا بیا ډېر افغانان هغه شی نه غواړي چې مثلا طالب ګرام جنگ وي. طالبان ته پکار ده چې هغه سخت دریځ افراد چې په خپل منځ کې دي هغوی باید د دې توانایي دي ولري چې هغوی کنټرول کړی چې او یو دسته جمعي راشي. دا به ډېر مفید نه وي چې یو ډله طالبان راشي او نور دي هغه زیاتره دې جنګ وکړي.
بله و اعظمي صاحب، پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرف های درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغان ها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد شما مهم است. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی شما مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشند که به یک تفاهم برسند نه به یک جنجال نو. مسئله دومی است که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی آتش بس صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. سطح خشونت فعلی بسیار بالاست و این به افغانا قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است است که طالبا باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه درباره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا و اونا رو باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. خیچار طالب نتانستن که داعش از بین ببره. من فکر میکنم این سه موضوع بسیار مهم است در مسئله صلح و جنگ افغانستان.
بله بیره مننه کور ودن.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.